یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اقتصاد د بیرته په پښو درېدو غوښتنه وکړه.
کاش از نیډید ټو ریوایو دی اکونومي ټو پی سالریز.
طالبان هیله مند دي چې د غونډه کې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟ د چارو د کتونکو نظر پرې رااخلو. طالبان وایي پر کونړ د پاکستانی راکټونو موضوع هم څېړي.
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدین ولې پاکستاني اکثر سره بیا شریک سي سي ده ولې تکراری کې دا موضوع.
او روسیې د بلاروس خاورې ته د جنگي الوتکو غزمه لګلې ده. یو امریکایي ډیپلوماټ په اړه وایي
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرح کړی دي.
د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس صفی الله ستانکزای سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی، د اسلامي همکاریو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ولسم فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي دي. پوره خبرونه. اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسم فوق العاده غونډې کوربه دی. دا غونډه د شاه محمود قریشي لخوا نن سهار په لومړنۍ وینا سره پرانیستل شوه.
For the people of Afghanistan, the significance of
the افغانستان د خلکو لپاره د دې غونډې اهمیت یوازې سیمبولیک بڼه نه لري، بلکې د هغوی د ژوند د دوام او ژغورنې لپاره مهمه دي، ځکه چې دمګړې چې موږ خبرې کوو د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی 2.8 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه ولسم فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په قربتوب ترسره کیږي، چې هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو انسجام او جلب دی. طالبان وایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو اړیکو د جوړولو او همدارنګه د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مهمې موضوعګانې هم د دوی لخوا مطرح کیږي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 تنه بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره یې تر اوسه پورې افغانستان ته ټولټال 190 تنه مرسته لېږلې ده. تمه وه چې نن له متحده عربي اماراتو هم یوه البشری مرستو بار الوتکه کابل ته ورسیږي، خو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په خبره باندې چې د الوتکې د تخنیکی دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله کابل ته نه ده رارسیدلې او تر اوسه پرواز نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا غوښتنه پرون په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وکړه.
ملګرو ملتونو نه، آی او ایم نه، یو این ایچ سی آر نه، غربي هیوادونو نه، هغه هیوادونه چې شل کاله په افغانستان کې له ګاونډیو نه د منتقل ملکونو نه لټول نه د خواهش دی چې زمونږ سره د مهاجرینو په ارتباط او د افغانستان د اوسنی کړکېچ او مشکل په حل کې موږ سره لاس ورکړي.
ملګرو ملتو اټکل کړی چې د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له درېدو وروسته په روان ژمي کې ممکن میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. ازادي رادیو ته غوښتست د بغداد په زرغون امنیتی زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم ځوابي ګزار کړی او یو راکټ په هوا کې شنډ کړی خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ وویل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. د ابرید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلو شي عملی شو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسیدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي که امریکایي پوځیان د دسمبر 23 له عراق ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولۍ په دې ښار کې پرانیزي. د اوکراین سفیر دغه څرګندونې د اوکراین روسیې د پوځي کړکیچ په اوج کې کړي. اسرائیل د اوکراین د دې پریکړې هرکلی وکړ خو وی ویل دا موضوع د روسیې او اوکراین له کړکیچ سره تړاو نه لري. په تل ابیب کې د اوکراین سفیر یوګین کورنیچوک ویلي په بیت المقدس کې به د اوکراین ډیپلوماتیک استازولۍ ښایي په 2022 کې اسرائیل ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سفر سره هم مهاله پرانیستل شي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د روان بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې پیدا کول دي. په دې اړه په مکړې زموږ د همکار راپور ته چې دا مهال سره سټډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشي د غونډې د شو بحثونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نږدې نیم ساعت وړاندې لودین صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. د غونډه کې د اسلامي هیوادونو د نږدې شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو بیا مرستیالو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی دی. د غونډې تر دم ګډې پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر، د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو ویناوې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله او ویل چې 2.8 میلیونه افغانان همدا اوس د خوراک له کمښت سره مخ دي. میلیونونه ماشومان یې وښودل چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي او کوم مرستې ونشي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ډیریږي. هغه په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي او د افغانستان کنګل شوې سرمایه هغه آزاد شي. د ویل چې سلوېخ کال وړاندې هم پاکستان د افغانستان په اړه باندې ورته یو غونډه جوړه کړې وه، نو بیا ویاړو که چې دوی بیا داسې وي غونډې کوربه دي. جالبه دا و چې د افغانستان په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې د غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د اسلامي سازمان همکاریو سرمنشي تر ټولو په مهم ځایونو کې ناست وویل غونډه که څنګه د افغانستان په اړه ولې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پایل په وروستیو کې راورسېد. او تدا سمحال شاه محمود قریشي خپل وینا پایل کړې وه، ما په هغه ځای کې هم کیننس چیرته چې باید هغه ته وخت ورکړل شوی وای. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم د افغانستان مسایلو ته اشاره وکړه، خو هغه د طالبانو هم غوښتل چې د افغانستان کې د بشر حقونه، د ښځو او د نجونو حقونه زده کړو او نور مسایلو ته پام وکړي. هغه د افغانستان سره د خپل مرستو دوام په یادونه هم وکړه. د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي حسین ابراهیم طه ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان تل د یو باثباته خوندي افغانستان ملاتړ کړی دی، اوس هم وضعیت ساري او هغه له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت د پاره لاس سره یو کړي. هغه هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان سره د مرستو لپاره لا زمینه برابره کړي. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
ډېره مننه کورمو ودان. زموږ خبریال و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پایل خبر راکوو. دا غونډه نیم ساعت مخکې پایل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو ورته خبرې کړې دي. ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی. طاهر خان، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې هلته تاسو دغه فضا له نږدې څاري، فضا څومره مثبته ده؟ طالبان وایي چې له دې غونډې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري، آیا همداسې بریښي؟
هم دسه ډیر زیات احتمال شته، لیکن چونکی غونډه اوس لږه شیبه وړاندې شروع شوه او اولنی مجلس دی چې دې ته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او دغه رنګې د ترکیې د خارجه وزیر او ځینې نورو ویناوې کړي دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناست دی، هغه به هم دې اولنۍ غونډې ته وینا کوي او دا به بیا روانه وي ټوله ورځ، او وروسته به بیا یو ګړی اعلامیه خپرېږي، پرېکړو اعلان به کیږي. نو هغه ته به لږ انتظار هم کول غواړي، خو د ترکیې د خارجه وزیر لږ به تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه دا وړاندیز وکړ چې د اسلامي هیوادونو د دې کانفرنس د همکارۍ دې سازمان د دې یو پلاوی دې کابل ته سفر وکړي، اول ته دې خلکو سره مخامخ وویني او هغې سره دې خبر وکړي، خپله خواخوږي د افغان ولس سره شریک کړي. هغه یو وار بیا دا ذکر هم وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولګوندي ټول شموله حکومت وي، د ښځو حقونه، د روزګار، د تعلیم او هغه چې دا شیان چې دي دا به د افغانستان د طالبانو حکومت لپاره سنا یو رسمیت طرف ته لار سمیږي، یو قانوني بڼه به ولري. نو بهرحال غونډه روانه ده، خو احتمال شته تاسو چې کوم خبره وکړه، ځکه چې د دې غونډې نه وړاندې د دې سازمان عمومي سکرتر دا خبره کړې وه چې په غونډه کې به د بیړني مرستو لپاره به یو میکانیزم جوړیږي. د سیم دلته موږ اورېدلی دي چې یو ممکن ده چې یو صندوق جوړ شي د افغانستان د ولس سره د مرستو لپاره. نو بهرحال وروسته به پته لګي چې کله غونډه پای ته ورسي، اوس چې غونډه اولنۍ ده د اولنۍ مجلس ختم شي، نو بیا به د بندو دروازو شاته به باس وي، بیا به کې میډیا ته رسنیو ته اجازه نه وي، او وروسته به بیا یو ګډ خبري کانفرنس وي، یو ګډ اعلامیه خبري.
بلې، طالبان ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې اسلامي هیوادونه کم تر کمه دوی په رسمیت وپیژني او یا هم له دوی سره د تعامل خبره وکړي، خو په اسلامي همکاریو سازمان کې وسرچینه وایي چې داسې نه بریږي. هلته فضا څه ډول ده؟ لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېر کې د اسلامي هیوادونو مشران سره راټولېږي، مسؤلین سره راټولېږي. آیا د رسمیت پیژندلو موضوع به یاد سي؟
نه، ممکن نه ده چې رسمیت پیژندلو موضوع یاد شي، ځکه دا وخت دا موضوع د رسمیت په یو هیواد کې همداسې موږ نه دي اورېدلي سره د پاکستان چې دا د خبرو موضوع وي، نو ممکن نه ده. او که د ترکیې د خارجه وزیر خبرو ته وګورو، نو بیا خو د دې ډېر کم امکان به وي چې په دې موضوع باندې اشاره ورته وکړي شي. البته یو خبره کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر خارجه هغه عامر خان متقی ناست په غونډه کې، لیکن چې کوم بیرغونه لګېدلی دي دلته د هیوادونو، نو هغه بیرغ کې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلی دی او طالبان د اسلامي امارت بیرغ هغه کې نشته. نو دغه یو میسج او یو پیغام دی، ځکه چې تیره ورځ د افغاني حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو بیان خپور شوی چې پای کې غوښتنه شوی و چې د ملګرو ملتونو په شان دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم دی هم دغه چوکې لکه زوړ حکومت ورکی خبرال بیرغ د ملي د افغانستان لګیدره طالبانو بیرغ نه دی. خو دا موضوع نه، دا موضوع ګمان نه کوم چې دا بره دی د دې غونډې چې کوم اهداف پاکستان بیان کړی دي یا د OIC د عمومي سکرتر لخوا دي، نه هغه فقط یو موضوع ده چې څنګه د افغانستان ولس سره مرستي او څنګه په افغانستان کې دا چې کوم د بشري ناورین خبره په وار وار باندې کیږي دا غي څنګه مخاوني ول شي، دا یو موضوع ده د دې کانفرنس. بل موضوع تر اوسه پورې چا سره دی ویلي.
کور مودان ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان و چې ویلې د غونډه پیل شوې ده، د افغانستان استازي ورغلی دي، د طالبانو د بهرنی چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان پلاوی مشر کوي، خو وایي چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، تاسو د اسلام آباد غونډه څنګه ارزوي؟ ویل کیږي چې په سیاسي مسایلو ممکن ډیر تماسونه نیول سي، ټول تمرکز به په بشري موضوعاتو وي.
سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت. زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډیر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري، خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري، خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته مونږ ډیر یو ښه اقدام وایو. خدا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلری د نړۍ دپاره او په کوم طرح باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم او آی سی به د طالبان وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په حقله په اسلامي نړۍ کې ده دا باید تغییر ومومي.
ډاکټر صاحب، څه کول پکار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوي. د مسلمان امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې ښودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرنس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاون نه دی. تاسو وګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید، نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتما وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرنس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرنس ته په مثبتو سترګو ګورو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار، دا چې وخت کم و ساسو خبرې مو پرې کړې. بخښنه غواړو. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې د اسلام آباد د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم درو، خو اوس به د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د ازبکستان ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا لیدنه تیر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د درو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یاد سند هم هغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال مرزاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی وو. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو میرمنو د فعالیتونو په کمیدو اندېښنه ښیي. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو فعالیتونه له سلسله خلص سلنې ترټیټ شوې دي چې سوداګرو میرمنو ته ستره اقتصادي ضربه رسولې ده. غغلی قلندری وایي سوداګرو میرمنو په تیر حکومت کې د خوراکي توکو د تولید، لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیتونه درلودل، خو نوموړی زیاتوي چې د بانکي ستونزو او د بازار د نشټوالي له امله اوسې کارونه کم شوې دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا: یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 109 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 120 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 15 پوله، زر هندۍ کلدار 1013 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخرو. له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا دریم ځل دی چې روسیا د بلاروس لویدیځې پولې ته هغه جنگي الوتکې په ګزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکراینی چارواکي داسې ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیا داسې مهال د پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیځ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري
اوریدونکو په بخښنې سره چې د روسیې د راپور پر ځای تاسو ته د افغانستان په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټونو د توغولو راپور پلیسو اوس هم پام کړی. تر لاندې خبرتیا وروسته په روسیا کې او دغه راز د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه د راپور تفصیل ده. روسیه پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد وړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کیږي چې په ټوله ختیځه اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینسک کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسي او بلاروسي الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر ګزمي اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لري ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولېږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولېږي. د امریکا د پاوز متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخوانی رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا ازادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پاوز وځپي.
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرحه کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل سوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیز تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 3000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې شکست سکوت یا نور باسته خبرونه درته لرو. زموږ همکار ملالۍ بشیری قربانه ده، هیله ده چې هغه پروګرام هم را سره واوري. د تیر اونۍ په وروستیو څو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په اړه راپورونو اندېښنې راپورته کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت په سختۍ د پاکستان په اړه پوښتنې کوي او دا به هم ورته سخته وي چې په دې اړه له پاکستان نه سپیناوی وغواړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسر سره بیا شریک شي چې دا ولې تکراریږي، دا موضوع ورته عامل دي، دې موضوع هم پیدا کوو زموږ لاټه روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په خام د ډرون بریډ هم سوای چې د ځای اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د بریډ د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له بریډ روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د بریډ هدف مولوي فقیر محمد و، خو د بریډ پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی بریډ دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نوې نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حملې کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل کېده، تر دې چې وخت ناوخته به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترینګلې کېدلې. خو لا هم دا راکټي حملې پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان ولې دغه ډول همري جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حمله کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې دوی فشار محسوسي، همیشه دا بنحیث یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00422122
دولس نیمه بجې شوې. په دویمه نیمایي کې درته نور بس دی پروګرام لرو، خو اوس له صفی الله سانګزي د سات لاند خبر ناورو.
د افغانستان روان بشری ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی، دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني، په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس‌تانیگزی پرون په دې تړاو خبرې کړي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 بشري مرسته بار وه. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلې.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ، آدرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی،
نور بس دی.
شکست سکوت.
ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدلو ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوژي عامل به میلمنې وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه واصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکي هله ټول اړین کته مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع د افغانستان.
موضوع پر دې ده چې کښځي لکار څخه به کار سي، دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو مش سره خپل نظر شریک کړئ.
افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست دي وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي. او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کار ونه کړي او خځې د امر رسانی ته منتظر اوسي. د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي، او دی وای چې حتی باید د وظیفې په دایر کې یا حال په چې موږ ځو مثلا وکیل مدافع چې ما د ماکلین کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي، تر څو چې محرم هم اجازه نشته تاسو سره داخل شي. او هغه قضیه او شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښه کوسي خځه موجوده نه ده، یعنی دې ریښه دې چې د سرنوشت لکه ماغو دې دی او کارنکی اوس ما حال
شه. مدینه جانې که تاسو خپل کیسه مو شته وکړئ چې تاسو څنګه خپل دند له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی، او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه یو کله مدافع یم افغانستان کې د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډېر قضیه مختلف دي چې د ښځو حقوق نه ورکول، زیاتې ښځې چې د میوې د خانواده سي، زیاتې ښځې چې حقونه خپل سي او غوښتنه سي، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلف دي. تر سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه وو، هغه په شراب نیول او چای قضیه مخته نه وړله، د دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته دغه نه په ډېر یعنی په مشکلاتو باندې موږ مغه فامیلي مشکلات موصول هم دي. اول چې یعنی ما به د دې نه پیسې چې ونه اخیستلې، یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنی بان شو ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. دموک کنسل شول او بیا هغه ماکلین چې دموک جانب مقابل یعنی په دوسیه کې کوم چې مخته وړل د ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړی هغه ټول زموږ ته وسنګ راوي موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړی هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني مو ځان ته اخیستی ده او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړی موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی ولیکن مقابل کې د لاسه ورکړل اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې د زنګونو راځي په مختلفو نمبرو باندې حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او دې ته راځي هغه کسان چې یا قاتلین و یا په موادو نیوسي و او د مخدرو ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول اوس راستی چې وغږېږو زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنا دا و چې د دې دفاع وکړو د دې حقوق ورکړو ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان شوي دي او موږ دې ته تهدید دی یعنې اوس مهال زه په کور کې ناسته یم هېڅ ساعته دا د درې نیمې څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو نه معاش شته نه کار شته هېڅ فقط په کور کې بې سرنوشت ده چې یعنې حتی وتی نه شي د باندې د دې نه چې خدای ناخواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو
و استاس غونډې نور شدېسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا لا بلا بل تهدیدونه سره مخامخ دي
او د بل همکار وا چې د ما پرشته کې درس نه ویل خو موږ به چې یو ځل وو هغه په ګلو کې کار کوي د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو خارجانه خزي وي د حالان د مختلف ملکو او ساغه د افغانستان نه چلاړو دي ته د سمنوشتم داسې افغانستان کې پاتې شو د ریتم هم دا وسی او ګوښ کې چې ته خو د خارجانو جاسوسي د کولاته د خارجانو سره وي او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سمنوشت دي هم داسې پاتې یعنی حتی څوک اوس راځم نه اوري مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو لکه وزارت عمر زنان او خشونت علی زن او حتی دا هیڅ نه لرو شکایت نه شو کولای چې موږ شکایت وکړو به ته موږ خپل پکې نیول کېږي نو د دې لپاره هیڅ یعنی زیاتې ښځې د افغانستان کې یعنی مختلفو ځایو کې کار کوي اوس کار نشته تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي خلاص هغه هم چې د دې په خوښه ده دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي یا هغه د دې لپاره چې د دې فامیلونه مریض دي د دې لپاره چې د په مجاهد کې او د کیمات کې دی اې کیمات کې دی هغه د په مجاهد تداوي کوي یعنی حتی مکتبونه تر اوسه د تروسه او استادان دي چې درس نه ورکوي تر شپږم سم سم چې دی هغه نو پوښتنه وکړي چې تر شپږم سم سم تر کوم درس دی درس نه ست ارتقا دي ظرفیت او خلاص یعنی یو سم سم بل سم طلال استاد نشته چې درس ورکړي خو د وخت ته هیڅ یعنی دی وایي چې د ترغو چې موږ امر نه دی کړ تاسو مره وځي خو دې امر هیڅ معلومه نه دی وایي چې خو دې بعد کور لپاره دی امر نه دی فقور کې اوس افغانستان کې د فکرونی دی اول زغفله په کور کې نارینه نه لرم څو کار ته وکړي زه مجبور یم چې کار وکړم ځکه چې د مخول روان دي لاس ورکړ د ژوند مې ول دوه شهیدان څو تراتو په یاد کې لاس ورکړ سره وو نو د دې لپاره یو زغفله نه زره هغه کې د ماغون دي چې په کور کې نارینه نه لري نو دا څنګه وکړي سرنوشت دي څنګه کې دا څلور میاشتې ګور د کور کار د کرایې راځي مصرف کې کور دي ډیر د شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت حتی د ما دوه وړې خوانې دي چې د مصرف ما چول مخکې چې وکیل او اوس ما حال هغه پنتون کې نه دي ځکه چې پنتون نه باندې هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس وړي او زه دغه فیس نه ورکوم اوس ما حال مجبور یم چې خو د ترانه هم د ما سره په کور کې ناستې د ما غونډې خلاص
مدینه جانې تاسو دوی خواندي نور لري او ورونه مو دواړه وفات شوی دي
او ورونه شهیدان شول تقریبا لاس کال کې دي چې په دغه ناڅاپه دوی خواندي شهیدان شول په وخت کې بمبال کښان چې کول او هغه دوه خواندي چې دوی دواړه په پنتون کې دي داشت او نسلین دي
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې شذ بیکار شوی دي په ځنګړې توګه څومره پات غیز کړی دي
دا خو ما خو ال کنا چې ډیر فامیلونه چې څنګه خدي سرپرستی دا فامیلی کوم کومه چاپه و درېدل حتی دا چې څوک سمسته کار وکړي ورته یعنی په باور کې شوبه په شوبه چې ورته ومن ګرځي دا حقوق راته د ما یو ماکلې ماته زنګ وایي چې زه خو په کور کې څه نه لرم ا دې مېړه تقاوتي ماته نه راکې زه دا څنګه وکم وې چې شوبه په شوبه ګرځم ماته وایي چې ورس محرم درا ولا د پاتې کنه او تقاوت هیڅ شي نه ستدي حتی وایي چې موږ خپل په دې باندې نو سیستم جوړو موږ خپل تعینو هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کړی د موږ سره هیڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې یعنی دا د چا خزي لکه ما وند چې په کیر حکومت کې کار کړای یعنی کزه په افغانستان کې وو مستګم ما ته نور د کار زمينه دي نه زم سيدي وای چې د کیر حکومت چې ول بس ته بل زیب خپل کار نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې ټول شي مخکې یو با یو ول وس د چاند هغه پیسې خلک که مخکې یو قطر غوړي مو په څه وخت سم وس زر اخلو یا کې کار څه دی نه داس نه شروع چې په دې سره مې وس په څه باندې دی نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې څه نارینه مې یو کل د خځه هغه ماش خځه چې هغه په دې دفتر نه او کور کې مصرفو هغه په باندې رقم زندگی دی هغه کومکونه چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط د چاته ورکول کېږي سړی خص په پلس کمیونټي او چې اجازه نه سده خص په سړیان په قطار کې ودرې کې تاسو منتظر وو چې چار وخت محرم پیدا شي او یا بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راځي د تاسو په نفر باندې ودرې نو دا خو ډېر مشکل تمام دي چې دا شان
موږ دوه هم ملمنه او جی امیل له موږ سره وصل سوي د ټلیفون لاري او جی جانی مننه چې تاسو وخت وایستي
تاسو نه مننه زه خپل سلامونه تاسو درنو او ریډونکو ته وړاندې کوم خوشحال یم چې تاسو سره نن د پروګرام کې یم
سلامات اوسئ او جی جانی لکه تاسو چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره شوزو خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که شوزي لکار څخه و ایستل سي او همداسې مخنیوي لکار څخه دوام وکړي د افغانستان کورنی ناخالص اواید تر 1 میلیارډ ډالر پورې رقم دایسي پر دې موضوع باندې بستاسي نظر هم واخلم په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ
هو کان دغه ویساګری چې شوې ده تر دې به هم زیات وی حالت بالکل یعنی یو نورین خواتزي بشري نورین دی ام دا اوس مونږ په دې حالت کې اوسېګو خلک صرف په رادیوګان کې خبري کوي ناری پورته کوي اما خلک ام دا اوس د ولګې نمرې دومره یو بد حالت حاکم دی یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا لپاره یو اساسي زیربنا ده او که دا نه وي که ایس آمد نه وي یو نامعلومه راتلونکي لپاره خلک برخلیک لپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم یو حالت ګورم یو رقم زه جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه او تم نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده زه بیخي مریض یم یعنی ډېر حالت خراب دی که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي د ولګې او د فقر و بیچارګۍ چاره نه کیږي او د دې په مقابل کې غلا کیږي ناامني کیږي جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي وژنه کیږي ځکه چې که یو څوک وګوي نو دکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي هیڅوک ته باور وکړي د یو ثاني شاید هم په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یو ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي او سړی راغی دی ته نه چورکو بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتلاله دا سړی چې ګیر کړي دا سړی ویلې مورې راځه ویلې دا خلک هم چې ګیر کړي ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم د ټول ځان سره کښ کور ته وړي دي چې کور ته ویني چې ټول د څه ظروف دي څو د ولګي ناغشي وي دي او چې دا ډوډۍ ماشومان ګوري دا اخلي او یو بل ته نه وکي همدا غټ غټ مړی په خوله کې اچي او دا خلک دی حالت ته ګوري دا څه چې دیدلې دي دا څه ته وي بيخي ما و شړلې وي 200 روپۍ را سره دا مې ورته ورک د فکر وکړه چې دا حالت چې جهان ور باندې خبرې کوي مګر عملا هیڅوک راس نیوي نه کوي موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست تاسو اوس وظیفه مخکې مدرلوده آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده
بلکې خو ځان یې په کور کې یم او هیڅ امکانات نشته د بیرون په خزو باندې خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوې دي کار نشته د نارینه او د پارم نشته او د خزو د پارم نشته ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وای چې نیمایي برخه یې مېربنې دي نیمایي برخه نه دي مونږ زیاتې تر نیمایي مونږ ډېر
پوری گلاب گلاب ځوانان خپل لاس ورک ټول کندې رند بیچاره چې د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی او که کلي بانډو ته ځي هم ولږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې زه مریض یم. دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه. وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي که په فزیکي لحاظ وي او که په رواني لحاظ وي چې انسان متاثر کاندي، ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ. تاسې که د خپلو سترګو لیدلې حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فاصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره مغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکو، پور وی په مونږ باندې پوهیږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي ښځه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي. او د ځمکې محصول خو تاسو پوهیږئ چې په هغه عنانوي شکل په هغه عنانوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي؟ اوس خوراک روار کړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته. هغه چې څه لري که نه، که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي. هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده. هېڅوک کتای نشي، ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نشي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیانو ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی که دا یو میاشت دو میاشتې دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي سي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا د فوټو کې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش دلګي حتی دای چې فکر زیات وخت بعد نه خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. که چیرې بېته ارګانونه لکه سابق لوی سرنولي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوزه کې هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار کورونهست. یعنی بېته زموږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نشته. یعنی په ترس د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپل پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښځو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خورجانی اول دوره ما نن لکه پرون یادیږي زه علمی غړی ما وزارت معرف کې تدریسات ثانوي کې دی ویل چې مونږ خزو ته بیا اجازه ورکو دا کو هغه کو یو دوه میاشتې مونږ لاړو مونږ ته حاضري به کښته کېده ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو داسې به پرته وم هغه امزاګانې مې کولې زما ویرېږي واقعا دی ویل چې مونږ اجازه ورکو اجازه ورکو د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي پنځه کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي نه تاسو ته نور معاش دی نه ستاسو لپاره نور حاضري ده هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو یو کار بل کار څومره سخته وه بیکاري کې مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي و تر کاره پورې ځي و کور ته راځي دا ناممکنه ده دا یو خیال دی دا محال دی دا ناممکنه ده د دوی کې زه دا استعداد نه ګورم دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دي سم کړي دا دې خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي یو امید ورکړي خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی دوی په کورونو کې دي معاشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تېرېږي ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هره ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي یو محکمې ته زه لاړم هلته مې کار و بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته دا د څومره سخته ده زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې نه وویل اجازه نشته نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک میرمنې او نارینه حداقل په کار شي ته په تعلیم شي نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي د سړي زړه چوي دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیونه نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته د فیسبوک لارې خپل نظرونه پرې ایښې دي پر همدې موضوع باندې هغه اوریدونکو سره شریک کړم ولی الله محمدی پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلي دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده باید د اسلامي اصولو په بنسټ شذو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو هغه کمالیم وي تبابات وي پولیسي وي استخبارات وي تجارت او یا هم بل ځای متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ورنکړل سي او خپل عایدات ونه لري په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي بل اوریدونکو لیکلي دی محمد قاسم زواک په افغانستان کې د شوت نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شذې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شذې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل شي همدارز کامران مشال لیکلي دی چې ما په خپل هم وظیفه له لاس ورخړې دا او هله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمينه مساعده او ریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورې د پدې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ بل اونۍ په بیا له تاسو سره یو اوس د دې خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی لخپل ملمنو څخه ډیره مننه کوو تر بیا مو پر خدای سپارم
خمسه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خمسه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خمسه هیر انسان خجل تر هر اسیان شوم خمسه هیر انسان خجل تر هر اسیان